Last one. بیام سلام سهار په خیر په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. طالبان وایي نوې حکومت اعلانوي خو نن او سبا کې نه.
اعلام حکومت جدید برای پرتو درست نیست. ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلام داشته باشیم. ان قریب انشالله خواهد شد.
په پنچیرو باندې د جګړې دواړه خواوې طالبان او د مقاومت ډله یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کرلی ماینونه وباسي.
وز زازو ماینواله دوه می پخیل لاس ورکړي. یو لاس ده دواړه سترګې می نه ویني. یو می ګردل لاس ورکړي. یان دا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې دا ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسې.
هند ته بریالي شوی افغان ماسلان وای برخلیک نامعلوم ده.
د هند سفارت د روانو حالات له امله هند ته انتقال شوی د دغه ستونزه څو چنده ډیره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. لمنګ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیرو په هنتونو ته بریالي شوی.
او منظور پښتین د محسن داوړ لخوا د نوي ګوند اعلان پاره شوی.
نه هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري.
بیا هم خراغ لی رازو د پروګرام پیل ته په سر کې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره 1,000,000 یورو مرسته کوي. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی او زهرجنه پوڅکی خوړلې وه پرون مړ شو. او د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي ولادیمیر پوتین او جو بایډن تر اوسه پورې د افغانستان په اړه رسمي خبرو پریکړه نه ده کړې. پوره خبرونه د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګریت کاګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره لکتنی ورسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1,000,000 یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته تللی و چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر بجر پرانیستل شي. محمد بن عبدالرحمن افتانی پرون په دوحه کې خبریالانو ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري. قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته وویل د کابل په هوایي ډګر کې د قطر او ترکیې ټیمونه په کار بوختي او کابل ښاروالي د پاکولو چارې بشپړولو ته نږدې کړې دي.
نیاز به خرید او پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده. ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي. ژر به هوایي ډګر فعال شي.
نه خواد گذشت کې میدان فعال خواهد شد.
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت خای 50 میلیون ډالر ته ورسیږي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیه سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې. د ترکیه رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد بل اروپایي اتحادیه سره داسې کومه معامله ونه کړې چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپل خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخاوني سي. چاوشغلو پرون همدارز ویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري وېستل شي په خپل خاورې کې ونه مني. د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې ژوند په خطر کې و په لومړي پړاو کې د قطر بحرین او متحده عربی اماراتو په شان په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په دې باب چې اروپایي اتحادیه پیسې ورکړي چې افغانان په خپل واد کې وساتي وویل ترکیه په دې برخه کې له اروپایي اتحادیه سره همکاري نشي کولای. ازادي رادیو نه خبرونه ته وګیاست. یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورسته ورځو کې له کابل پولن تر سوال شو یو او زهرجنه پوز کې خوړلې و پورن مړ شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولن پلازمینه وارسا کې د ماشومان او د ډاکټر روختون ډاکټران وای دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د زیګر د پیوان جراحي عملیات بریالي ښکاري خو د هغه مازغو ته هم زهر وبد ځان اړولې او لدی کابل حال نازک ده. دا دوه ورونه او یو خوري 13 ونی ورسته لدی پروختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړي وارثه نګدې د پودکووالیس نه د سیمې د کډوالو مرکز ته نګدې ل زنګلڅ خزارجنه پوڅکې راوړي او خپل ماشومان ته ورکړي وي. د روسیې د ولسمشر ویندو ایوای د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنستر او سپوري د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته ویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه یو بل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبري وکړي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید وای د امنیتی ګواخ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې بند کړی ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې لرسنۍ سره غږیده وویل د پاکستان امنیتی ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوی. د پاکستان د کورونی چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانیسته ده. سکاتلند وای د سکال د جون لمیاشت تر اوسه پورې یو سلو شپیتو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د سکاتلند بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ادنبرا په هولی روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواد تښتي. د هم ویل تر اوسه پورې یو سلو شپیتو تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي دي. او د افغانستان د کرکټ تر نو لسکلونو د کامومرا لوبغاړو لوبډلې پرون بنگلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له نو لسکلونو لوبډلې سره څو مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنگلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې 550 او یوې څلور ورځې لوبه کې ګډون دی.
د خارلی هوتک په وینا دا سیالي په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د دوړ لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمه وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کوم نخ نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سم دستي پر رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربی امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل. د چارو کتونکو په افغانستان کې داسې حکومت چې نړیواله ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کابل لنیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کال پخوا په پرتله دریزونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنځشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوی حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیر شپه دا خبر رد کړ چې ګنی نن جمعه نوی حکومت اعلان شي.
حکومت جدید برای پرتو درست نیست. ما ان شاء الله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه دای مورد اعلام داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوال مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصادي ډیر کمزورې شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل زایشته څو د دوی ارادي وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپل شمنی عملی کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
لتیرو څو ورځو راهیسی طالبان او مخالفان د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې وازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنچیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو د خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مرشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای
زموج ځواکونو لټول خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاطر
خود طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولی وای چې پنجشیر ته د ننوتو ټول لاري په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډی کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام ازادي رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردن که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیر هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې سوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې سوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشانه که با خود بردن نتانسته بودن ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په این حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وژلي او 290 نور ټپیان کړي دي. خو طالبان د خپل مخالفانو ادعا ردوي. هر لوري مقابل خواته د درنو مرشوب لو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول درانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
وس زازو ماین والا هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانی وژلي هم دي. دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې لمینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میری نه خی خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری داسې پیښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. موږ غوښتنه دا دی دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو ده دا دی چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي مینونه وکاږي ترڅو خلک له شره پامان شي.
د مینو فال باندې بلې او مینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټول خندونه به له منځه وړل کیږي. هیوادوال ته به کوم ستونزه نه وي. په دې اړه باندې کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشتوالي له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. شاوخوا زر تنه د افغان محصلان چې د آی سی سی آر پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نشي د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي، خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. دغو برسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي، د مارچ څخه تر جولای میاشت پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخ ته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پروسه کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزی په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري، شاید سلګونه بریالی شوی محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی، له کابل وتلی دی، نو دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د محل د هوایي چلند یو مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار شوي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاری چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند د پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هېواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هېواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
او سم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورې.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې د وبښخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورسپانې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بل خبرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دومینیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورسپانې لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دومینیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغلی راب په کوردننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم ویل چې طالبان به په رسمیت و نه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بل خبرونه میل آنلاین په خپل تازه غنې کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده او د الجزیرې د خبريال په وینا لیکي چې دې میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاری او داس فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزی په وینا لیکي د امریکایي پوځانو د وتلو په وخت درې اویا الوتکی او هلیکوپټر تخریب شوی دی. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایتو عکسونه هم خبره کړې دي او لیکلي دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نه هلي کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیره خبريال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوول دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېشتال وته کې چې امریکا او متحدان وي نه دي وړي او نه دي تخریب کړي و اوس طالبانو ته رسیدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې تر لسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو ترڅنګ امریکا 200 ملکی امریکایان او بیا غروال ګاډي او وبشتوم به هم شاته پریشي.
وسام ورزو پاکستان ته د هغو افغانانو د ستونزو په اړه راپور در تخپور کو چې د پاکستانی چارواکو د محدودیتونو په خاطر د پاکستان او افغانستان د پولو په منځ کې سار پاتې دی او دی خواته نه راپری دی. دوی شکایت کوي چې خپلې واته د سنیدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نتیریږي. افغانستان ته د اکتوبر په وخت په بیا بیا لک تر لګ درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د دې لپاره اوږد انتظار کوي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د فرهاد شینواری ریپورت ته.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلات سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف ای ای، کسټم او د رسد او تعمیرات ادارې، نېشنل لوجستیک سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د ایواز اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نه کړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وای په تورخم د سختې و ولدی ویری افغانستان ته نشي تلای چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپریږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کوم ته جلال آباد کې دلته بس کار روزګار دلته کوم 15-16 کال کېږي په کوټه راغلی و. درې میاشتې کېږي چې نه وتري دستي سات دا ګیر چې خلاص شي. بیا په زړه ډېر مشکل له افغانانو ته آسان شي او صحیح زی او راضی لارکا.
د تورخم ترانسپورت اډې یو ټاکسي ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثر وخت د مسافر پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سوګېټر وخت بندي ورسې کله مریضان وډول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې. نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان درولې بس ګېټم بندي نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې به دا ګېټ کولو شي. خلکو تم تکلیف نه، مونږ تم تکلیف نه، د افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابېږي ورسې. د
تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف ای ای، کسټم او ان ال سی ته دا ذمہواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوب کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ام سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوي او دغه ادارې وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي راداخلې دی خو یوازې خپل هیوادونو ته پرېستنې دی شي. او دغه ګامې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړای چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړی او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یوې غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بحال کړي خو د مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لا څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور به شو بیرته کابل ته طالبان وای د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو دی یو مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي رړی تو ویل دغه هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ټیم کابل ته راغله. په دې اړه پام کړی دغه راپور ته.
په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر چې وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 بارودون کې او د مسافرو تیاری تیریدلی خو نن د غشمیر صفر تر حکته شوی. طالبان وای دوی د دې ډګر د بیا فعالیتولو لپاره کار کوي. د طالبان یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پاکېدو چارې بشپړې شوې او د تخنیکي سیستمونو د بیا فعالیتولو چارې هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د بیا ژر فعالیتولو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکي ډله هم تیر ورځ کابل ته راورسېده. په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر نه وروستي امریکایي پوځیان د اګست میاشتې په 13 نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. امریکایي پوځیانو له وتلو وړاندې په هوایي ډګر کې شته سیستمونه او وسایل ویجاړ کړي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لولري په خبره شوی او راپورونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ ګوټ ګوټ ته تګ راتګ کوي. د معلوماتو له مخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول له 300 څخه تر 1500 کورنی پروازونه کیدل چې شاوخوا 1500 زره کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه هم له دې ډګر څخه کیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د خبرو شوی او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 1600 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت څاره. د هوایي ډګر و 50 کاله مخکې جوړ شو چې له 13 کلونو هیسی په کلنی ډول په میلیونونو ډالر عواید یې د هوایي ترافیک له لارې ترلاسه کوه. دا په داسې حال کې ده چې له نن څخه شاوخوا 2.5 اونۍ وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګوای هیوادی د کابل د هوایي ډګر د پرانستلو لپاره د مالی او تخنیکی مرستې لپاره چمتو دی. هغه ویل دی کابینه به ژر 1 میلیون یورو دغه هوایي ډګر د بیا پرانستې لپاره مرسته وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی هم ویلي هیله لري د کابل هوایي ډګر ژر پرانستل شي. هغه ویلي دی دمګړې قدر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره شوې. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅ کې خوړل یې وه پرون مړ شوی. روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي ولسمشر پوتین او دغه ساره جیو بایدن تر اوسه د افغانستان پر رسمي توګه نه دی غږېدلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې تړلې ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ټیم د بنگلاديش سره د لوبو لپاره د هیواد ته روان شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویم نیمای پیلو وړاندې به د کور کلی پروګرام خبر کو خو ترغه مخکې دوه مفصلی مرکې لرو. لومړی مرکه مو د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره ده. ښاغلی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې د کابل هوایي ډګر د ملکی الوتنو فعالیت بند شوی. د دې ډګر ډیر تخنیکی وسایل او تجهیزات ویجاړ شوی یا ورته زیان رسیدلی. په دې اړه نوریاس نوری له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخ ته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو کیږي.
قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي. بعضې د کمیونیکیشن راډیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولې متاسفانه رېډار انوز فعال نه دی. بعضې سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولې ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټري پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نوي په کار لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ لپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو ان شاء الله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پوري به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی دګر پرانست ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی دګر لاري باید وشي. تاسو د و اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیوی سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي، هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي، د منځي وړي دي اته څنګه یو هلي ټکر.
وفاصب دغه خسارات هوایی دګر ته دا د خو ماته یدلو، مثلا هغه شپلار او وکلی دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو ګڼګونې پیښه کړي وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وتلو بعضي ساحې د ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشه او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیره نه شپه کله چې دی ترمینال خوشی کاوه، چې نه پوهیږم د شپې 2 یا 3 بجې به وي په اغلب ګومان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دی، داسې هر څه مکمل تخریب کړی و چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه، آیا هغه د پوزي له لحاظه دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حال تفاعل وی یار د دین سو استفاده وشي کڅنګه؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز او د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلود چې دومره غزاف تخریبات د پیو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به من یو ارزونه کړی وی، هغه خسارات چې هوایی دګر تر رسیدلی دی ملکی برخه کې، البته دا به څومره وی؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دسکا او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو، یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعہ ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادار او د نشست سیستم چې ایلس ورته وایي، داغه د سګاوی دي چې هر یو یې د 15.6 میلیون ډالر نه اضافه قیمت لري، د مخابره سیستمونه په همدار رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15 تر 15 میلیون ډالر د کابل ملکی هوایی دګر ته تاوان رسیدل.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایی دګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکی ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي، او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي، د دې د مرستو اندازه موږ ته نه معلومه چې څه اندازه مرسته کوي، فقط هغه تخنیکی همکاران مصروف دي. زموږ سره بعض هغه اکوپمنت چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي، خو نن هم منتظر دی تیاری د دوی چې راشي د اکمالات خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چاند وزیر دلی و هغه هم څه وعده کړی دي چې د ترمینال پر غوونه کې په شیشو اچولو کې